درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. هر کوی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په وروستۍ ملکي مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړې لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه ارګوی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سره مخ شوی و، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي و چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې د دې څېړنې حکم وځنډوي ځکه د په وینا د کمپاینی بڼه غوره کړي. عبدالله ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي، خو ارګ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم وروسته لاغه ورکړل شو چې د زمري میاشت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټي په خپاره شوي ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټي د ریپورت له مخې له 2018 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافني ویاتار په یو بیان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړې چې وایي ننګرهار په خوږیانیو کې د داعش پر اهدافو د بې پیلوټ الوتکې برید یو شمېر عام جلغوزي ټولونکي وشلي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې د یو روغتون ته څیرمه د طالبانو موټري بمی برید روغتون ویجاړ او پکې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل او تر 90 زیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي د نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سختې بې پروایۍ څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیر په تنګي کې د بې پیلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوی او 14 کسان پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا که څه هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمېر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنوي ته ویلي په دې هوایي برید کې 13 جلغوزي ټولونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات ښار روغتون ویجاړ او لسکونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتان ملیسچ په یو بیان کې ویلي په زابل کې روغتون ته څیرمه پر موټري بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روغتون کارکوونکي شامل دي په ژوره توګه خواشینی شوي. د نوموړي په وینا روغتون سخت ویجاړ شوی او دا مهال له فعالیت لوېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بیل دی هم ستونزمن دی او دا ډول پیښې د ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په سلو کې 80 وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د 2 ساعته په واټن اوسیږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورنډ کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. دا بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. دا تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپار شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیمه د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورنډ کرخې ته د یوې فرضي کرخې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیا او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی و. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نهو غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیې د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلي کې د اوربند ملاتړ وکړي او ټینګار یې کړی و چې په اوربند کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد ترسره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لانجه چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې وروسته راپورته شوې په سوله ییز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې، دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بېساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بېساري ډول کلک اتفاق پر دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ ګټورې خبرې وکړې، زه دلته را واستول شوم چې پر دې وپوهېږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څرنګه پرمخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسلوالو مخکې ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې، خو واشنګټن او ریاض پر تهران تور لګېدل. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو ریپورټونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی و، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا و. تر هغه وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
A negotiated political settlement accepted by
the Georgian Lari das siyasi tawafuq che ziyat o afghanano ta damanolo warwi to dawandari sul la para tar tolo wara intikhab dai deta da rasido la para mush porsti dul sumiashto ki de muhim parmakhaduna kidi talibano la amrika sara dialog pair kreo pasash kal ta julai ki da khpul watanwalo sara da afghanistan da hukumat da charwako pa gaduni la khalko sara khabari kari di da amrika da astazo majlis da bahrano ya riko da committee mashar Elliot Engel ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغی جوړی ته لاره برابره کړي. ایلیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه ویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. ایلیوت انګل ویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو، او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمينه شته. طالبان غواړي چې موږ عسکر د افغانستان ووزي، او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ده جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه شنبې پورځ په یو بیان کې وویل چې که وسله وال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایه زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو موږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه او واضح توګه اورېدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د زند او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سوله غواړي او که دا ډله سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان دوی چې د دوی دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. دا طالبانو د غویان امریکا سره د خبرو د پایل پاړه خبري مخکې له وخت څخه بللي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرې کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګېږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوعگیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا سرگیری کنند پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړندلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم